اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د طالبانو له لوري په افغانستان کې د سویډن د ټولو مؤسسو د بندولو له اعلان وروسته په افغانستان کې د سویډن کمیټه وای له طالبانو سره په دې اړه خبرې کوي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وای تیر میلادي کال په میدان وردګ او نورستان کې په خپلو کلینیکونو کې 2.5 میلیونه ناروغان تداوي کړي. 1.3 لک ماشومانو ته د دوی په ښوونځیو کې تعلیم ورکړی شوی او د 40 زره معلولو کسانو ملاتړ کړی دی. د سویډن کمیټه وایي دوی د افغانستان په 3 ولایتونو کې شاوخوا 8 زره افغان کارکوونکي لري. که طالبان خپل پریکړه عملي کړي دا کسان به وزګار شي. د دې موضوع تفصیل وروسته وړاندې کیږي. له پاکستان په دریو ورځو کې افغانستان ته سباندی 1500 کډوال ستنه شوي دي. د طالبانو د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت پرون لیکلي دغه 1550 کډوال له تیرې شنبې تر سه شنبې د سپین بولدک له لارې خپل هیواد ته ستانه شوي دي. دغه وزارت وایي دا کډوال چې 4 نوي کورنۍ دي د مرستو د ترلاسه کولو لپاره د کډوالۍ نړیوال سازمان ته ورپېژندل شوي دي. ویل شوي چې هر راستنیدونکي ته د خوراکي توکو یوه کڅوړه ورکړې شوې ده. دا نه دي ویل شوي چې دغه کډوال په خپل خوښه خپل هیواد ته ستانه شوي که په جبري ډول له هغه هیواد ایستل شوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د بنگلاديش ته شلووره مسابقو لپاره زیات همغه لوبغاړي اخیستل شوی چې په 50 مسابقو کې هم وو. د دغه بورډ وایندوی سید نسیم سادات پرون سه شنبې د افغانستان لخوا د 50 مسابقو د لوبلړۍ تر ګټلو وروسته ازادي راډیو ته وویل
د شلووریز فارمټ د لوبډل مشر په شمول چې خپل راشد خان دی، فضل حق فاروقی، رحمان الله گربز، ابراهیم زدران، مجیب الرحمن زدران دوی ټولو په یو ورځنۍ لوبو کې غوره کارکردګي وکړه.
که څه هم افغانستان د بنگلاديش په وړاندې پرونی 1500 یا یو ورځنۍ مسابقه په لوی توپیر وبایلله، خو د تیرو دوو بریاو له کبله د دې لوبلړۍ ګټونکی شو. په پام کې را افغانستان او بنگلاديش دوی شلووره مسابقې هم وکړي چې لومړۍ به را روانه جمعه او بله د یکشنبه په ورځ وي. د ناتو متحدانو پرون سه شنبې وویل د دغه پوځي تړون د متحدانو په قلمرو کې د ایران ورانکار فعالیتونو ته سخت اندېښنه لري. دوی له تهران وغوښتل چې د بی پیلوټ الوتکو د اکمال په ګډون د روسیې له پوځي ملاتړ لاس واخلي. د لیتوانیا په پلازمینه ویلنیوس کې پرون د ناتو یو دیرش غړیو هیوادونو د خپلې سرمشریزې د لومړۍ ورځې په پای کې په یوه ګډه اعلامیه کې له ایران غوښتنه وکړه چې د روسیې پوځي ملاتړ دې کم کړي. په ځانګړي ډول دې روسیې ته د بی پیلوټ الوتکو له ورکړې لاس واخلي چې پر حیاتي تاسیساتو په حملو کې کارول کیږي. د ناتو د اعلامیو له مخې د دغو الوتکو د کارونې له کبله ملکیانو ته هم زیاته مرجوبله اوري. ایران د ناتو د غړیو هیوادونو د دغو اندېښنو په باب څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتو یو متخصص پرون سه شنبې وویل اسرائیل په پراخه پیمانه د فلسطینیانو د نیولو له کبله د فلسطین اشغال شوي سیمې په یو پرانیستي زندان بدلې کړي دي. په اشغال شویو سیمو کې د ملګرو ملتو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي فرانسیسکا البانیس په جنیوا کې خبریالانو ته وویل اسرائیل په 1980 میلادي کال د منځني ختیځ له جګړې راهیسې د فلسطینیانو بېدریغه سیستماتیک او قصدي نیولو ته دوام ورکړی دی.
تاسو زموږ اخله ازادي راډیو اوري.
د دې خبرونه په دوام کې اورئ. د ملګرو ملتونو متخصصان وایي طالبانو په سیستماتیک ډول د شزو او نجونو بشري حقونه محدود کړي دي. متقاعدان وایي طالبان له 2 کلونو راهیسې په بیلابیلو پلمو د دوی حق نه ورکوي.
وزارت ورغلی رئیس دفتر د وزیر موږ ته جواب راکړي په خلاص لاش یې قندار د لاش امیر المؤمنین امر راوړي.
په افغانستان کې د سویډن کمیټې د سویډنی مؤسسو د بندیدو په اړه د طالبانو پر پریکړه غبرګون وشو. د نورستان په منډول ولسوالۍ کې سخت ورشتونو خلکو ته تاوانونه اړولې دي.
ګلۍ ورېدلې هم ډېر سخت باد، شدید باد او طوفان راغلې دي. تقریبا ډېر د خلکو د بزګرانو زمکې خراب کړې دي، حاصلات خراب کړې دي.
په پاکستان کې مېشت افغانان د پولیسو له چلند شکایت کوي او په افغانستان کې کتاب پلورونکي د کتابونو د پلور د بازار له خرابوالي شکایت لري.
دیشبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې تقاعد شوی کسان وای د طالبانو مالی وزارت د دوی د تیرو څباندې دو کلونو د معاشونو ل ورکړې د ډډې کولو لپاره نوې پلمی جوړې کړې دي. دغه کسان وای په ډله مالی وزارت ته ورغلی وو خو له هغه ځایه نه هیلي رخصت کړی شوی دي. د متقاعدانو ټولنه وای تقاعد شوی کسان چې کلونه کلونه د افغانستان لپاره خدمت کړی نن سبا له اقتصادي پلوه په سخته تنګسه کې دي. تقاعد شوی کسان چې شمېر یې لسګونو زرو ته سی جی وای د دوی د معاشونو ځندول د دوی په حق جفا ده.
والله بلا کډمات یو دیوس دیو کول کو خدمت
د غډله متقاعدین د طالبانو مالی وزارت تل ته ګرسه نه هلی رخصت شوی وای نه په هیګی چیرې د خپل تیرو څ باندې دوه کلونو معاشونه څنګه او لچا تر لاسه کړی. دوی چې په کابل کې د طالبانو تر ولکې لاندې د مالی وزارت مخې ته راټول شوی و زیات اکړه وار وار د طالبانو له مشرتابه سره خپل ستونزې شریکې کړي خو چای د ستونزو حل ته پام نه دی کړی او اوس ورته ویل شوی چې د طالبانو له رئیس الوزرا یا امیر المؤمنین د امر راوړي. دغه متقاعد نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي خو د مالی وزارت مخې ته یې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
ننګو وزارت ورغلی و وزارت مالیته رئیس دفتر د وزیر موږ ته جواب راکړ په خلاصه کلام جواب راکړ د مور چتا سیلا شي موږ یې نس کول نه وزیر مالیه کولای شي نه ریاست تقاعد کولای شي لاش یې قندار تر لاش امیر المؤمنین امر راوړي اورل خپل جواب موږ ځدی حق هم ده حق نوم دی خدای دی ولې نه راکړي موږ دې خوري نه سو خدمت هم نه کړو په دې خوره کې والله بلا کده مات یو دیوس دیو کول کو خدمت تاسو شل کال وکوي دا تل سي دا راغلی اسی ولې د خپل لپاره داسې کار کړل موږ سره ولې نه راکوي سبب شي دلیل شي.
یو بل متقاعد وای دوی ته د مالی وزارت ویل چې د تقاعد شوی او د ماشونو د نه ورکول د ستونزې د حل صلاحیت له دوی سره نه دی.
یو پرې مو گفتن امی ګوډک شما
دوی مشته ویل چې ستاسو کوډز موږ له صلاحیت خلور دی. وزارت وای تاسو له امیر المؤمنین او رئیس الوزرا سره خبري وکړي کاغوی مشته امر وکړي ستاسو ماشونه درکوو. دوی وای پر هغوی فشار راولي کدا کار مو وکړ او دوی دا موضوع مشترک جکړه موږ ستاسو ماشونه درکوو. مسلمان خو درواغ نه وای موږ حیران چې پر اطلوم کې کله دوی سره څنګه مختولار سو.
د متقاعدینو د دغو شکایتونو په تړاو مو د مالی وزارت د ویان نظر هم وغوښت خو د دې راپور تر جوړېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د دې وزارت ویان عبدالولي حقمال د روان مریض کال په پیل کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د تقاعد شویو د معاشونو د ورکړې طرحه د دوی د حکومت د رهبرۍ لخوا نه ده توشیح شوې. کله چې توشیح شي مالی وزارت به د هغې مطابق اقدام کوي. خو د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنګر افندي پرون سه شنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د اوسنه په هیګه چې خپل سونزه له چا سره شریک کړي.
رئیس دفتر دی وزیر سم مالی ویلی چې ولادت زمنګ له صلاحیت نور پوره نه د منګ امکانات سره تاسو کولای شي چې پر رئیس ال وزرا فشار واچوي هغه منګ ته امر وکړي. تاسو کولای شي چې امیر المؤمنین ته ورسی او چاغه مونږ باندې ورکی نزه بیا دې تهران مخیدا وزارت مالیه سو وزي په لری چې زغ خپل ماش پسم زغ خپل وګرزم بودیجه پسم زغ خپل وګرزم حلال او حرام پسم زغ خپل وګرزم. نو دا وزارت مالیه خو دا وزي پر دغه پرسونل ټول متقاعدین دی ریاست تقاعد مربوط دی ریاست تقاعد ته د وزارت مالیه مربوط ده. نو دغه مامورین د سل لپاره دي څو موینه ټول لری دی بودیجه لری دی بل د تقاعد په نامه باندې لری. نو زه چې مونږ چې پیګه مدا خو دې دا وځي په اوچې باید پیشنهاد نشته چې امیر المؤمنین هم امر واخلي چې موږ د متقاعدینو د حق ده دلته د ماشه پاتې ده دا کی رئیس ال وزیرانم باید دې امر واخلي. نو موږ په متقاعدینو باندې موږ سوق د چا دروازې ته پری دی.
د یو زر سلو سوال مریض کال د شمیرو لمخې په افغانستان کې د تقاعد شوی یو کسانو رسمي شمیر یو لک او نه شپته زره کسانو ته رسیدي. خو د طالبانو د مالی وزارت بیا د کشمیر څخه باندې یو لک او 500 زره خی چې ل زره او 500 شپګتی ای خزیدي. تقاعد شوی یو کسانو چې هر یو د یوې څو کسیزې کورنۍ مشتکوي د بیا لا بیلو رسنوي او لاریونونو لاري د طالبانو له حکومت د خپلو تیرو څ باندې دوه کلونو د معاشونو غوښتنه کړې ده. خو داسې ښکاري چې کومه نتیجه یې نه ده ورکړې او د مالی وزارت په پلان کې ځنډ د دوی ستونزې واندېښنې لا زیاتې کړې دي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
د ملګرو ملتو متخصصان وایي طالبان په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د ښځو او نجونو پر بشري حقونو محدودیتونه لګولې دي. د دغو متخصصانو په وینا دغه محدودیتونه کېدای شي جنسي اپارټاید وګڼل شي. د 2021 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته طالبانو په تعلیمي او کاري برخه کې پر ښځو او نجونو زیات بندیزونه لګولې دي. د ملګرو ملتو په پرونی ګډ راپور کې ویل شوي چې د افغانستان په څیر د نړۍ په یو برخه کې هم د ښځو او نجونو حقونه دومره نه دي ترول شوي. طالبانو لا د دې راپور په باب تازه څه نه دي ویلي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ د غراز د ښځو او نجونو په وړاندې د تبعیض په چارو کې د ملګرو ملتونو د کاري ډلې مشر دروتی استرادا تانک په خپل ګډ راپور کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت د نړۍ په سطحه ناوړه بللی دی. د افغان ښځو او نجونو په باب دغه ګډ راپور چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې شوی پرون خپور شو. په دغه راپور کې د ښاغلي بنت له قوله راغلی چې په افغانستان کې ښځې او نجونې شدید تبعیض تجربه کوي چې ممکن جنسیتي تبعیض یا هم د بشریت خلاف جنایت وګڼل شي. د راپور په دوام راغلی داسې ښکاري چې د طالبانو د حکومت چارواکي چې له سیستماتیک تبعیض سره حکومتوري مخ ته وړي په پام کې لري پر ښځو او نجونو بشپړه واکمني ولري. لکه چې طالبانو د 2021 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې بیا قدرت ترلاسه کړی پر ښځو او نجونو یې خورا زیات محدودیتونه لګولې دي. نجونو ته تر اوسه تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د ښځو او نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې او په غیر دولتي ادارو یا هم د ملګرو ملتونو په بنسټونو کې د ښځو کار هم منع کړی دی. ښځو او نجونو ته د دوی لخوا اجازه نشته چې عمومي پارکونو عمومي حمامونو ته لاړ شي یا هم له محرم پرته اوږد سفر وکړي. په تازه مورد کې طالبانو د ښځو سنگارتونونو ته هم یو میاشت وخت ورکړی چې خپل فعالیتونه بند کړي. د ملګرو ملتونو د متخصصانو په ګډ راپور کې د ښځو او نجونو په وړاندې د تبعیض په چارو کې د ملګرو ملتونو د کاري ډلې د مشر دروتی استرادا تانک په حواله لیکل شوی چې په وروستیو کلونو کې په بیلابیلو هیوادونو او سیمو کې د ښځو او نجونو د حقونو په وړاندې منفي عکس العملونه خول شوی. خو د افغانستان په سیر په یو هیواد کې هم د ښځو او نجونو پر حقونو دومره لوی گزارونه نه دي شوی. ملګرو ملتونو ویلي چې دغه راپور په ډیرو سختو او ځپونکو شرایطو کې د افغان ښځو مقاومت او توانمندي ښیي چې د ښځو د ورځني ژوند لاندې توضیحات دي. طالبانو تر اوسه د ملګرو ملتونو د دغو متخصصانو د ګډ راپور په اړه تازه عکس العمل نه دی ښودلی، خو تر دې مخکې ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی کوي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو د اپریل میاشتې له 8مې د مې میاشتې تر 4مې افغانستان ته سفر کړی وو او د کابل تر څنګ مزار شریف ښار هم کتلی. دوی په خپل ګډ راپور کې ویلي دا مهال د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان کې جنسیتي تبعیض روان دی او په دې راپور کې ټینګار شوی چې جنسیتي تبعیض د روم د کړندارې لمخه د بشریت پر خلاف جنایت ګڼل کیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو متخصصان وایي طالبانو په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د ښځو او نجونو پر بشري حقونو محدودیتونه لګولې دي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د طالبانو له لوري په افغانستان کې د سویډن د اړوندو ټولو بنسټونو د تړل کېدو پر پریکړه عکس العمل وشو. د سویډن کمیټې پرون په یو اعلامیه کې ویلي د افغانستان له اوسنۍ واکمنو سره پر دې موضوع د خبرو هڅه کوي څو د خپلې پرونی پریکړې په باب وضاحت ورکړي، ځکه دغه پریکړه د سویډن کمیټې فعالیتونه هم اغیزمنوي. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد پرون په یو اعلامیه کې وویل په سویډن کې د قران کریم د هین په خبرګون کې د دوی حکومت په افغانستان کې د سویډن د ټولو بنسټونو د فعالیتونو د بندیدو امر کړی دی. د لوی اختر پر لومړی ورځ په سویډن کې یو عراقي ول اصل سړي د قران کریم یو نسخه ته اور ورته کړ. د سویډن کمیټې په خپل اعلامیه کې ویلي دوی قران کریم ته د سپکاوی هر عمل غندي او د مذهبي عقاید او قوم یا تابعیت لمخي هر ډول شخړه یا خصومت او ډلبندي محکوموي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي تیر میلادی کال په میدان وردګ او نورستان ولایتونو کې په خپلو کلینیکونو کې 2.5 میلیونه ناروغان تداوی کړي، 1,3000 ماشومان ته د دوی په شوانځي کې زده کړې ورکړل شوې او د سباندې 40000 معلولو کسانو ملاتړ کړی دی. د سویډن کمیټه وایي دوی د افغانستان په 40 ولایتونو کې شاوخوا 8000 افغان کارکونکي لري او ځان د افغانانو ملاتړ ته ژمن ګړي.
که ماشوم واکسین کړی ګزانی نه وهی د وی شپې غفلت مو د ماشوم راتلونکو له مصیبت سره مخامخ وي ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي د ګزن ضد واکسین مو ماشوم له فلج کیدو ساتي
د نورستان د مندول ولسوالۍ اوسیدونکو وای چې بارانونو ژلې او توپان له کشتونو او د باغونو له میوه خلاص کړی دي د ځایی اوسیدونکو په وینا زمکه یو فصله دي او هغه هم په ورستیو توپانونو ژلې او بارانونو کې لمنځه تللی دریونه وړاندې په یاد ولسوالۍ کې سیلاب هم ولسونو ته زیات مالی تاوانونه اړولې تفصیل د روح الله انوري په راپور کې واوري
د نورستان په لویدیس کې تر ټولو لري پرتی ولسوالۍ منډول وسیدونکو وای د چنګاخ میشتې د برکې دوسرې په سیمه کې شدید بارانونو غلې او سیلابونو ورته ګڼ مالی زیانو ناړولې دي د منډول وسیدونکو محب الله راته ویل زمکي یو فصله دي او کوم کښتونه یې چې پکې کارلی وو هغه توپان او غلې په بشپړ ډول لمنځبړي او باغونه ورته لمیوه څنډلې دي
په نورستان ولایت کې په منډل ولسوالۍ کې هم غلۍ ورېدلې دي او هم ډېر سخت باد شدید باد او طوفان راغلی دی تقریبا ډېر د خلکو د بزګرانو زمکې خراب کړې دي حاصلات خراب کړي دي او عین شکل د باغدارانو هماغه میوې خراب کړي دي نو باغداران او بزګران ډېر سخت ستونزو سره مخامخ دي
ځایي اوسیدونکو وایي په تېره څه باندې یوه میاشت کې سیلابونو په سلګونو څاروي وژلي ویلي سربندونه سرکونه لارې او په سلګونه جریبه کرهنی ځمکې وړې ده او په خوړونو بدله کړې ده په نورستان کې د کرنې مالداري او اوبو لګول ریاست چارواکي هم وای د ولایت په بلابیلو برخو کې باران توپان غلې او سیلابونو خلکو ته زیانونه رسولي خو له ټولو زیاتې د منډول ولسوالۍ ځپلې چې دوی د زیانونو اندازه او ستونزې د حکومت مشرانو او مرستندوی مؤسسو سره شریکی کړی دی د یاد ریاست د کرنیزو چارو مسول انجینر محمد حنیف افغان ازادي رادیو ته وویل
د دوی هغه طلبات او د وختنن خپل لوړ مقامات او همدارنګه خیریه مؤسسات سره شریکی کړی دی او دا غوښتي چې خانه ګاډن دا کار شوې ده ان شاء الله اجل به دې سروې وشي او دې ته به ارته اور مواد ان شاء الله ورسیږي په کام دیش کوماری گل کړي کې او د وایګل په کون کړي کوم سیلابونه راغلي ول تم تلفات وخت
د نورستان په منډول ولسوالۍ کې په داس حال کې بارانونو سیلابونو غلې او توپان زپلې بزګران بڼوال څاربلرون کې او نور خلک شکایت کوي او د مرستو د نرسېدو لامل غیله کوي چې د یاد ولایت په وانت وایګل ولسوالۍ کې به سیلاب 15 تنو ته مرګ جوړ بلاړه ولي په کامدیش او د کونړ په یو شمیر ولسوالیو کې هم شدید بارانونو غلې او نورو طبيعي آفتونو خلک سخت زیانمن کړي دي
په پاکستان کې یو شمیر افغانان وایي د دوی ځینې دوستان چې ویزه پای ته رسیدلې دي افغانستان ته د تلو په محل مجبور شوي چې په تورخم کې پاکستانی پولیسو ته پیسې ورکړي د دوی په وینا هم د اوس لسګونه کورنۍ چې پیسې نه لري په تورخم کې پوری خواته بند پاتې دي په عین وخت کې په پاکستان کې د طالبانو د حکومت سفارت وایي په تورخم کې د بند پاتې افغانانو د اوشتو لپاره له پاکستانی چارواکو سره خبري کړې دي
یو شمیر افغانان وایي په تورخم کې پاکستانی پولیس له هغو افغانانو پیسې اخلي چې اسناد نه لري او غواړي بیرته افغانستان ته ستانه شي د عادل افغان په نوم یو کس ازادي راډیو ته وویل افغانستان ته د خپل کورنۍ د غړو د اوښتو لپاره پاکستانی پولیسو ته 15 اویا زره کلداري ورکړي دي
زمون کومل نه چې د افغانستان ته تل د تورخم په مارک کې د موټر چې په مارک ته تل د دوی کسان ولاړ خبره ده چې کوي څو جرام پاړوان باندې او زما تقریبا 15 کسه د کامل غړي وو 15 بیا د کلدارې د مونږ واخیستلې او هغه کسان یې اکزیکټ کلب ته هغه کسان چې پاتې دي پیسې نه لري او پیسې نه لري هغه د انور ټول چې د تورخم په مارک باندې چلتي
د خبره ده د کورنۍ غړي څلور ورځې وړاندې د تورخم له لارې افغانستان ته راغلل خو لسګونه نورې کورنۍ له دروازې هغه اړه پاتې دي یو افغان میرمن چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته ورته کیسه وکړه
بچیانو مې چې ویزه ختمه و غوښتلې د خپل ډیپلوم اخیستو لپاره افغانستان ته ولاړ شي لړو کمیشن کارانو ته هغه په تورخم کې لکارکونکو سره جوړ دي لمړی له 15,000 نه کمول وروسته له ډیرو حجمو په 11,000 کلدارو جوړ جاړی وکړ او افغانستان ته ولاړل
هڅه وکړه چې په تورخم کې لبندو پاتې کورنیو سره هم خبري وکړو خو نه توانیدو. د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی هم د دې موضوع په اړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نکړه. خو په پاکستان کې د طالبانو د حکومت سفارت بیا تیره شپه په خپله ټویټر پاڼه ومنله چې له تورخم پورې غاړه یو شمېر افغان کورنۍ بندې پاتې دي، خو دوی یې په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي. په ټویټ کې زیاته شوې، پاکستاني چارواکو دوی ته ډاډ ورکړی چې ژر به بند پاتې افغانان اجازه ومومي چې افغانستان ته ستانه شي. دا لومړی ځل نه دی چې افغانان په تورخم دروازه کې پاکستان ته د اوښتو او یا هم افغانستان ته د ستنېدو پر مهال له ستونزو سره مخ کېږي، بلکې له دې وړاندې هم ورته شکایتونه شوي. په وروستیو کې په پاکستان کې دننه هم افغانان د پاکستاني پولیسو لخوا په بېلابېلو نومونو نیول کېږي او تر خوا پاکستانی حکومت د هغو ډیر شمیر افغانانو ویزې نه تمدید کوي چې هلته د ویزو موده پای ته رسیدلې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
احمد تکل درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
برتنوی ګارډین رسپانې په یو مطلب کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د ځنګړي سرمفتش هغو انتقادونو ته کتنه کړې چې له افغانستان سره د امریکا د مرستو پر پالیسۍ یې کړي. جان سوپکو په لندن کې یوې غونډې ته وویل چې له افغانستان سره د امریکا د مرستو ناکام پروګرام چې سیاسي انګیزو ته په پام تنظیمېده هومره ډېر فساد وزېږاوه چې د امریکا ټول ماموریت یې ګډ وډ کړ او افغانستان یې له خپلو لویدیځو متحدانو څخه لرې کړ. ګارډین د سلطنتي متحدو خدماتو د انسټیټیوټ لخوا په جوړه شوې غونډه کې د ښاغلي سوپ کو هغه وینا راخسته ده چې وایي موږ پر اختیار هم افغانستان نه پیژند او په دې هم نه پوهیدو چې د دې هیواد چارې څنګه پرمخ ځي. نو موري ویلي دي چې امریکا د بیوزلي هیواد ته ډیر ژر خورا زیاتې پیسې ولېګلې خو پر دې پیسو ډیره لږه څارنه کېده. سوپ کو زیاتوي امریکا افغانستان ته هم ډیرې پیسې ولېګلې چې د دې هیواد خپل ناخالص تولید په کلونو کلونو نه ویلېدلې. د نوموړي په وینا د امریکایانو تمرکز پر دې و چې څنګه پیسې ځانګړې کړي خو د هغو نتایجو ته یې نه کتل. ګارډین راپور په دوام لیکي چې سوپکو په هغه کانفرنس کې خبرې کولې چې د امریکا او برتانیا د مرستندویو ادارو څارونکي په کې راټول شوي وو او بحثونه یې پر دې و چې ولې میلیاردونه ډالر په افغانستان کې ولګول شول، خو پایله یې دا شوه چې طالبانو په ډېرې اسانۍ سره دا هیواد ونیوه. د ډیلی کمرې په نوم له امریکا خبریدونکې ورسپانې په خپل سر مقاله کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو مسله راخستې ده او لیکي چې له کابل د دې سرتیرو وتلو خوشینونکې پایلې درلودې. د سر مقاله لمخې د امریکا ډیر متحدان په افغانستان کې پاتې شول. رسپانه د مطلب په دوام لیکي چې د 2020 کال په اگست میاشت کې د ځواکونو د وتلو په درشل کې د جو بایدن حکومت هڅه وکړه څو ټولو ته قناعت ورکړي چې د ویتنام د جګړې تجربه به نه تکراریږي او د تخلیه عملیات به په منظم او خوندي ډول ترسره شي، خو د مقاله د لیکوال په وینا داسې ونه شول. رسپانه لیکي چې د تخلیه په جریان کې ګډوډي پیښه شوه او په 1915 اویایم کال کې له سایګون څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو عملیاتو ته ورته پیښه تکرار شوه. د ډیلی کمرې لیکوال د امریکایي پوځیانو وتل په افغانستان کې د ملت جوړونې په هدف د شل کلنو هڅو خوشینونکې پای بولي چې قربانیان د لیکوال په باور هغه زړور افغانانو چې له امریکایي پوځیانو، ډیپلوماټانو او قراردادیانو سره یې ګډ کار کاوه. ورسپانه دیش بڑونکو، موټر چلونکو او د بشري حقوقو فعالانو ته چې په افغانستان کې د امریکا د ماموریت لپاره کار کوي اشاره کوي او لیکي چې دوی امریکایان نه وو خو په افغانستان کې د امریکا له پروژو سره متحد وو. ډیلی کمره لیکي چې که څه هم له افغانستانه د امریکایي وګړو خوندي استل لمړیتوب وو خو د امریکا د متحدان هم باید استل شوی وای، مګر د ورسپانې په لیکنه دا چاره تر ډیره ترسره نشوه او د امریکا ګڼ شمیر متحدان په افغانستان کې پاتې شول.
په افغانستان کې یو شمیر کتاب خپرونکي وایي د طالبانو لخوا د کتابونو پر چاپ د سانسور او محدودیتونو او د نجونو پر مخ د شوځیو د بندیدو له امله د کتابونو د پیر او پلور او چاپ بازار سوړ شوی دی.
د کتابونو یو خپرونکي دی چې له څو کلونو راهیسې په دې برخه کې کار کوي. هغه چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په افغانستان کې د کتابونو د پیر پلور او چاپ بازار ورسربلې د سړېدو په حال کې دی. هغه د دې وضعیت لامل د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو تړل او د خپرونکو پر کار د طالبانو محدودیتونه ګڼي.
یو د کورنیو کتابونو او بل د بهرنیو کتابونو د چاپ خبره ده. موږ ډېر کله کتابونه
ایران څخه راوړو. د داخلي کتابونو په اړه وایي چې تر چاپ مخکې راوړي چې موږ یې وګورو او بیا یې د چاپ اجازه درکړو. هغه کتابونه چاپو چې د چاپېدو وړ وي، خو که د چاپ وړ نه وي اجازه نه راکوي. اوس په ګمرکونو کې هم کتابونه ګوري، مخکې دا کار نه کېده. داسې کتابونه هم شته چې خرڅول یې منع دي. سلګونه کتابونه په ګودام کې لرو چې د خرڅلاو اجازه یې نه لرو.
یو بل کتاب خپرونکی فرهاد ملکزاده هم په افغانستان کې د ځوانانو د بیروزګاری او د ښوونځیو او پوهنتونونو تړل د کتابونو د پلور او لوست بازار د پیکوالي اصلي عوامل بولي.
زموږ اکثره کتابونه درسي او معلوماتي دي. کله چې هلک یا نجلۍ ښوونځي او یا پوهنتون ته نه ځي، نو دا کتابونه څنګه پلورل کېدای شي؟ د جمهوریت په وخت کې داسې نه و، خو اوس هغه کتابونه چې غواړي چاپ کړي باید د اطلاعات و فرهنګ وزارت یې ولولي. د خامها او خاطره په نوم یو کتاب و چې متاسفانه د چاپ اجازه یې ورنه کړه، ځکه د پخوا په اړه یې ځینې حقیقتونه ویلي وو، خو دوی ونه غوښتل چې هغه چاپ شي.
په ورته وخت کې د پوهنتون ځینو محصلینو هم ازادي راډیو ته وویل چې په اوسنیو شرایطو کې د کار او عوایدو د نشتوالي له امله نه شي کولی کتابونه واخلي. دو محصلینو چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
بعد از تحولات و حاکمیت طالبا سطح مطالعه واقعا که پایین
شد. طالبانو له واکمنۍ او بدلونونو وروسته د مطالعې کچه ډېره راټیټه شوې ده. هغه کسان چې زما ملګري دي هیڅ مطالعه نه کوي. په ځانګړي توګه له هغه وخت چې پوهنتونونه تړل شوي، د ښځو په کار او فعالیت بندیزونه لګېدلي او د عاید کومه سرچینه نه لري. اوس د کتابونو د اخیستو وس نه لري. زه چې کله محصل وم، د سیمینارونو د وړاندې کولو او د عمومي معلوماتو د ترلاسه کولو په خاطر مې د پوهنتونونو د کتابونو تر څنګ ډېر نور کتابونه هم لوستل، خو اوس له کوم وخت راهیسې چې پوهنتونونه تړل شوي دي یو کتاب مې هم نه دی لوستی.
په سطح خریدن کتاب در افغانستان خیلی کاهش یافته.
کتاب خواندن و مطالعه کتاب خیلی ارزشمند هست و زنان
دا کتاب لوستل او مطالعه خورا ارزښتناک ده، خو خزی په تدریجي ډول د کتاب لوستل محرومیږي، ځکه چې دوی هیڅ عاید نه لري چې لاړ شي او د ځان لپاره کتابونه واخلي. خزی نن له هر څه محرومی شوې دي او ورځ تر بلې کتابو لري کیږي، ځکه د کتاب د اخیستو لپاره بودیجه نه لرو چې وای خلو او ویل ولو.
مصرف کتاب نه داریم تا بر خود کتاب تهیه بکنیم.
د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت یو چارواکی عبدالحق حماد په کتابونو د محدودیتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. تر دې وړاندې په کابل کې د چاپخونو ځینو مسولینو هم ویلي وو چې د طالبانو له واکمنې وروسته د دوی کاروبار پیکه شوی.
په افغانستان کې ځینې نجونې خپلې خاطرې لیکي. دوی د یو بل جالبې خوښې او ترخی خاطرې په یوه ځانګړې کتابچه کې له ځان سره ثبتوي چې د خاطراتو کتابچه یې بولي او په راتلونکي کې په لوستلو تیر یادونه راژوندي کوي. په دې راپور کې یو شمېر نجونو د خاطرو د کتابچې په اړه له موږ سره خبرې کړې دي.
ژوند د خاطراتو یوه ټولګه ده. ترخی به هم لري خو خواږې او جالبې هم شته. په افغانستان کې ډېرې نجونې د دې خاطرو د ساتلو لپاره یوه ځانګړې کتابچه جوړوي او د خپلو ټولګیوالو او ملګرو ښې او جالبې خاطرې چې د هغوی لخوا ورته لیکل شوي وي په دې کتابچه کې له ځانه سره ساتي.
ټولو زده کوونکو پیشنی کتابچه لرو ده چې پکې هر رقم عکسونه پوسټکارتونه لګولي ول او خپلې جوړه کړې وله.
د کابل اوسیدونکې مرسل ده چې شپږ کاله مخکې له ښوونځي څخه فارغه شوې ده. وایي د خاطراتو کتابچه یې درلوده او تر اوسه هم ورسره ده چې کله کله یې لولي او تېر یادونه پرې راتازه کوي.
خپله د خاطراتو کتابچه درلوده او د هغو صنفیانو خاطرې راسره شته ده چې ما ترې غوښتي وي، هغوی راته لیکلي وي. او زما جالبه خاطره دا ده چې ما خپل یو ملګری سره د جنګ او د اشتي کېدو یو خاطره وه چې هغه هم پکې لیکلې ده او هغه ما ته ډېره جالبه ده. هر ځل چې زه د خپلو خاطراتو کتابچه وازوم نو داسې فکر کوم چې زه په هغې وخت کې یم، یعنې ما ته هغه ټولې تېرې خاطرې راتازه کوي.
د ښوونځي څخه یوه بله فارغه شوې نجلۍ زیبا وایي چې د خاطراتو په کتابچه کې د هغو ملګرو یادونه شته چې اوس ترې ډېرې لرې دي.
دوستان مې ملګري مې ډېرې لرې لرې دي، خو کله چې دغه خاطرات کتابچه خاطرات وایم زه فکر کوم چې ما هماغه وخت هغوی په سنګ کې دي. او جالبترینه خاطره مې دا ده چې زه په صنف کې اول نمره وم، ملګري مې په صنف کې هغې خاطرات کتابچه کې خپل احساسات شمه ته بیان کړي وو، په آخر کې لیکلي وو چې په امید د دې چې په نوي کال کې د ما دې په څنګ کې کېنوي. نو دا ما ته ډېره جالبه او ډېره ښه خاطره مې
د یادونې ده چې د خاطراتو د کتابچو لپاره خپل کتابچې انتخاب کړي او د خپل خپل تر څنګ نجونې پر رسامیو عکسونو او پوسټ کارتونو نورې هم خپل کوي.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 6:30 شوې. ستاسو پام د دې سات لنډو خبرونو ته راغلم. د طالبانو له لوري په افغانستان کې د سویډن د ټولو مؤسسو د بندولو له اعلان وروسته په دې هیواد کې د سویډن کمیټه وای د طالبانو سره په دې اړه خبرې کوي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وای تیر میلادي کال په میدان وردګو نورستان کې په خپلو کلینیکونو کې 2.5 میلیون ناروغان تداوی کړي. له پاکستان په دریو ورځو کې افغانستان ته څباندې 1500 کډوال ستانه شوې دي. د طالبانو د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت پرون و ویل چې دغه 1550 کډوال له تیرې شنبې تر سه شنبې د سپین بولدک له لارې خپل هیواد ته راغلي دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د بنګلاديش ته شل ووره مسابقو لپاره زیات همغه لوبغاړي اخیستل شوي چې په 1500 مسابقو کې هم وو. د دغه بورډ ویندوی سید نسیم سادات پرون سه شنبې د افغانستان لخوا د 1500 مسابقو د لوبلړۍ تر ګټلو وروسته ازادي راډیو ته وویل که هم افغانستان د بنگلاديش په وړاندې پرونی 1500 یا یو ورځنی مسابقه وبله خو د تیرو دوه بریاو لقبل د دې لوب لړۍ غټول کې شو. د ناتو متحدانو پرون سه شنبه ور چې دغه پوزي تړوند متحدانو په قلمرو کې د ایران ورانکار فعالیتونو ته سخت اندیشنه لري. دوی له تهران وغوښتل چې د بی پیلوټ الوتکو د اکمال په ګډون د روسي له پوزي ملاتړ لاس واخلي. د ملګرو ملتو یو متخصص پرون سه شنبه ول چې اسرائیل په پراخه پیمانه د فلسطینیانو د نیولو لقبل د فلسطین اشغال شوی سیمه په یو پرانیستي زندان بدلی کړی دی. او د جاپان په جنوب لویدیس کې تر سختو ورشتونو وروسته د راوتلو سیلونو لقبل لشته لژش پښ کسان مړ شوی دی. د غراس کورونو او نورو تاسیساتو ته سخت زیانونه اوښتي دي.
نړی خسره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکنانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
دا یو رواج همیشه ستا د جلګي کور کې پیدا شوی او کچې پیدا شوی دا جنای پیدا شوی دا وای سره چې پیدا کیږي بل اورس وی جلګي ورک.
نورزیا صفی نومیږي. وای په یو شمیر کورنیو کې چې کله جلی نړۍ ته راځي د پیدایښت لامغې لومړۍ ورځې څخه د دې حقونه ورنه اخیستل کیږي. د تاسو په نظر ولې په یو شمیر افغان کورنیو کې لور ته لامغو لومړیو څخه دا احساس ورکوي چې ته په خپل زړه د ژوند کولو حق نه لري، ان تر دې چې د یوې موضوع پاکله د نظر ورکولو اجازه هم نه ورکول کیږي او دا کار کومې بدې پایلې لري؟ نن په همدې اړه خبرې کوو. ملتیا مو وکړي. قدر مند ورتونکو، د اکثره کسانو په باور په افغاني ټولنه کې ځینی خلک لورته د هغه خپل اساسي او شرعي حق هم نه ورکوي. کله ک جلې غوړي چې په مخبره لزان څخه دفاع وکړي او د کورنۍ ظلم ته غاړه کې نګدي بي لحاظه او سپینسترګي بلل کیږي. خو کې په پټه خپل هرڅه وزغمل د عمر تر اخره بداسې ژوند تیروي چې د دې په خواخه نه وي. د کابل ښار یو تن اوسیدونکو عاشق لاوي چې دا کار د کورنۍ د غړو ترمنځ د عقدې لامل هم کیږي.
سره ډیره وګروپ افغاني ټولنه کې نظر د نارینه او په پرتله خزیره او ته دومره وخت نه ورکول کیږي. هغه که په هاره ډول کې ده، مثلا کور کې وی تر ډیره بي ځای په غوسه کیږي کدي خراب شوی وي یا مثلا ټکرای نه وي یا هم مثلا نور هغه حقونه دي چې ورنه اخیستل شوی دي د زوی او د لور ترمنځ تعبیر ډیر شوی دی او تبیزی چلند ورته کیږي، لکه د انتخاب په برخه کې هم ورته وخت نه ورکول کی، کله چې کوژده ورته کوي انتخاب په برخه کې ورنه پوښتنه نه کوي، ځینې نورې برخې دي چې هم ورنه پوښتنه نه کیږي. زما پاند له خور او لور سره باید تبیزی چلند ونه شي، وخت ورته ورکړل سي تر څو هغه هم د خپل حقونه چې دی لغو خبر خمن سي او د یو انسان په سترګ ورته وکتل شي. تر ډیره چې ما د خپل سترګو لیدلې حال ده، یو انجلۍ لا په نوې په ځوانۍ راغلې وي، هغه په خو بدو خبره نه وي، په هغه ټولنه کې چې د انتخاب اجازه هم نه وي، خپل خبره هم نه وي، ولې دی کوژده کړې وي، د یو چاته په نوم کړې وي. د افغاني ټولنه کې خوشته شته، خو په پښتنه ټولنه کې بیخي زیاتې دي او ارزښت ورته نه ورکول کیږي. زه وایم لکه څنګه چې اولادونو ته باید فرق ونه شي، لور ته هم په لوړه سترګه وکتل شي او د نارینه وو په سیر ورته پوښتنی وشي، هغه که په انتخاب کې وي، هره برخه کې وي، او زما دې ترڅنګ باید خپل حق ورکړي، حق ورکړي تر څو دوی هم په خپله ټاکنه کې رول ولوبوي او هر څه سي کوي په خپله خوښي وکړي.
د کابل ښار اوسیدونکي نورزیه وایي چې په یو شمیر کورنیو کې دا دود ګرځېدلی چې د لور په پیدا کېدلو په خبرې وی وی له لومړۍ ورځې وی وی ترغه چې ودیږي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، هغه وایي چې د لور په پیدا کېدلو خفه کېدل، بیا له زوی سره دغې فرق کول، د ناپوهۍ او سواد څخه د لرې پاتې کېدلو پایله ده.
که هر ولایت کې وی، هر ولسوالۍ کې وی، هر مثلا کنجو هغه کې تی وی، دغه یو رواج همیشه ستا د جلګي کور کې پیدا سو وی، ور کچې پیدا سو ده جلګي پیدا سو وی، دا وی سره چې پیدا کیږي بل اور وی جلګي ورک وی ورک بیا چې پیدا سو، خو تر اخره پر کوم ورځ نه چې دا پیدا کیږي تر څو چې مړ کیږي، بس دغه یو خبره وي، دغه وی ور سره وي، هر کار وسی وی ور سره وي. نو خبره دا ده چې دغه جنکۍ چې افغانستان کې پیدا کیږي، د اول نه بدبختي سره پیدا کیږي. وی نه بدبختي کلمه ده نو
الا ته تاسو څنګه نه یا
بس دا موږ جامعه، موږ جامعه چې دا تر څو چې موږ دغه ځانم دغه خبره ده، د مشرانو خبره چې خپل لاس او چپه لاس مو پیژندلی هم دغه یوه خبره ده چې هم دغه دی وی خبره ده. نو دا چې شی ده، موږ تاسو د ټول مطالعات په هر اړخ کې وکړو، موږ تاسو جامعات چې دا مرسلاره جامعه ده، یعنی تل چې وګوري یو کور کې مثلا کاله پیدا کیږي، پخوا وختو کې څنګه واړو ول، هغه وختو کې اوس خو ډزې دا خبرې چې دي دون آزاد نه دي. نو موږ ډېر وړو چې کار به دوی پیدا شو، ډزونه به یې کول د خوشحالیانو پیاله دستمالونه ورکوي خلکو ته شیرني توضیح کوي داسې کوي. خو چې کله جلکۍ پیدا کېدو نو هېڅ خبره به نو دغه وی وی وه، نو هېڅ خبره به نو.
کله چې یوه نجلۍ خپله دا مسایل اوري د کور له نږدې غړو نه، چې مثلا اول خو چې پیدا سوله په دې باندې تاسې خبره وی کېږي، خو هغه وخت دا ماشومه د نه پوهېږي. کله چې دا غټه کېږي مثلا شپږو کلو اوو کلو، بیا ورو ورو غټېږي، په دې باندې نور محدودیت هم لګېږي چې مثلا ته به مجلس ته نه راځې، ستا غږ به لوړ نه وي، له حویلۍ یا له کوټې باید ته غږ راونه وځي، هره موضوع کې باید ته خبرې ونه کړې. دغلته روحان څومره د نجلۍ دوی ځپي؟
دا سل فیصده د نجلۍ ځپل کېږي، ځکه چې دا خو بالکل بیخي هغه دود ده چې جلکۍ باید مجلس ته رانه شي، جلکۍ باید خبرې ونه کړي. څومره هم ډېر وي په یو مجلس کې یو تصمیمګیري کې وي، نو هغه جلکۍ ته هېڅ اصلا دوی اهمیت نه ورکوي چې دا خپله د تا د خپل د ژوند تصمیم ونه کړي. نو دا سل فیصده روحي له لحاظه ځپل کېږي. موږ اکثریت نحنوي فساده ښځې په افغانستان کې ټول روحي رواني مشکلات لري، ولې دوی همیشه ځپل شوي دي. اوس موږ یعنی نن مینه سمه ځینې ولایت ته زه تللی یم چې هلته جنوکۍ دا د خپل دسترخوان په سر نه راځي، یعنی مور او پلار ناست دي، ورونه ناست دي، خو جنوکۍ په هغه دسترخوان باندې نه راځي. هغوی بېلم هغه شپاسخانه انګان دي، خو بیخي انګان څوک توجه نه کوي چې آیا تا ډوډۍ وخوړو که دی ونه خوړو، ناست دي مور دی و که نه. په هر برخ چې موږ دا موضوع موږ مطالعه وکړو، ښځې ډېر روحي له لحاظه ځپل کېږي دلته.
بله کله چې دا بیا ودیږي د خاوان کور ته ځي هلته هم له ورته مشکل سره مخ کیږي. یو موضوع دې ته ویل کیږي چې باید د کور کارونه وکړي، ماشومان وروزي، نو نور په تصمیمو کې ته کار مه لره. دلته بیا له څه ډول حالت سره مخ کیږي؟
هلته خو لا پسې یعنی بې ارزښت کیږي، هلته خو لا پسې څوک ورته وخت نه ورکوي چې مثلا خبرې وکړي، وخت حتی دونه وخت دې ته نه ورکول کیږي چې خپل اولاد حتی د کالو یا انتخاب ورته وکړي. نور خو لا پرېږده چې وایي بس کله مثلا د خپل اولاد ته کوم کالي چې شی اخلي وایي ته لرې شاته کښېنه، موږ خپله پوهېږو کار ته خبرې ته چې کار چې خبرې وکړي. نو داسې موضوعات موږ ډېر لیدلي دي، ګرځو حتی خپلو خپلوانو کښې موږ دا موضوعات لیدلې ده. نو چې ښځه کله چې ودېږي نو هلته خو لا نور هم ځپل کېږي، نور هم بې ارزښته کېږي، څوک یې خبره نه اوري. مینځاندو ته چا دونه ارزښت نه وایي کې حتی پوښتنه نه کېږي وشکه چې تا خو ډوډۍ دغه کوټې ته راوړو ټول دلته ډوډۍ وخوړو او ته نه وي آیا ډوډۍ دې وخوړو نس دې مور دی و که نه، دونه سوال وشکې نه کېږي. که چه شي ورته پاتې وو هغه به وخوري، که پاتې نه وو نور د هغې د ګېډې څوک سوال هم نه کوي.
په کورني چاپېریال دا موضوع بیا څومره بد اثر کوي؟
د سل فیصده یعنې بد اثر کوي. هلکه څومره عمر کم وي هغه تصمیمګیري کښې ورته اهمیت ورکول کېږي. د همدغه ځینمانشه نیسي چې مثلا ګوري چې کور کښې ښځې که خویندې دي که مورې ده که مثلا ګرانداره ده، دا ارزښت نه لري. نو دا همیشه دا واړه ماشومان هم چې دي هلکان دوی ځان ډېر بره ګڼي د هره خبره کې او دوی همیشه په همدغه روزل کېږي په همدا موضوعات چې بله ورځ مثلا خپلې ښځې ته خپل لور ته خپل هغه آینده نسل ته دوی ارزښت نه ورکوي. نو دا د وړکیتوب نه دغه روزنه ورته کېږي.
د یوې لوستې په صفات به د تاسو مشوره دا ډول کورنیو ته څه وي چې هغه له ابتدا نه چې نجلۍ نړۍ ته راځي تر هغه چې ودېږي ارزښت نه ورکوي، دوی ته څه مشوره لرې؟
زه دغه مشوره لرم دوی ته چې که نجلۍ ده که هلک ته خدای پاک پخپله پوهېږي پخپله ورکوي. یعنی دا د وګورم دا د خدای له طرفه ده، موږ تاسو کښې هېڅ هغه نه لرو، نقش پکښې نه لرو. دوی چې کله خپل کورنۍ ته ارزښت ور نه کړي خپل دا د کورنۍ خوشحالیانې ډېری وخت همدغه موضوعات اخلي. دوی نه شي کولی چې خوشحاله ژوند وکړي، په واړه واړه موضوعات جنګ کېږي دعوې کېږي. نو چې دوی خپل دغه اولاد پرېږدي درس ته خپل هغه یعنې مثلا خپل ښځې ته خپل حق حقوق اسلامي حقوق ورته واکړي، دغه حقوق اسلامي چې دوی ته تطبیق شي، دوی ته اصلي حقوق اسلامي ورته ورکول شي، کورنۍ به ډېر خوشحال وي او هېکله پکښې کړکېچ به منځ ته نه راځي او دوی همیشه یعنی خپل ژوند کښې به موفق وي.
میرمن سیما ستانکزی چې خپله ورور نه لري وای مور پلار ته دومره په درد دوا شوې چې په خبره یې څو نارینه اولادونه هم هغه کارونه نشي کولی چې دی په یوه ځان خپلې کورنۍ ته ترسره کړي دي. له هغلې ستانکزی سره مې هم مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
دا هر څه زمونږ دغه یو شمېر کسانو ناپوهي څرګندوي چې د جلیانو په مقابل کښې حساسیت ښیي. په داسې حال کښې که یو ځلې دوی له ځان نه پوښتنې وکړي چې دا زه چا نړۍ ته را وړی یم، چا نهه میاشتې په خپل ګېډه کښې ما ته ځای را کړی، چا له ما سره بې خوبۍ تېرې کړې دي، چا له ما سره خپل تور سر سپین کړی ده، چا ما ته شودې را کړې دي، نو بیا به هغه وخت ورته څرګنده سي او دغه حساسیتونه به د یوې نجلۍ په وړاندې ونه لري. په هر حال دقیقا دا موضوعات نه یوازې په کلیو بانډو کې بلکې په ښارونو کښې هم ډېری کورنۍ دي چې نجونو ته ارجیت نه ورکوي، خو زیاتره علاقمند دي دي چې باید هلک ماشوم ولري او هغه د کور واکدار ګڼي، هغه د کور صلاحیتمند ګڼي، هغه د میراث په برخه کښې خپل راتلونکی ځایناستی ګڼي. نو ځکه دوی بیشتر او ډېری وخت په دې باندې تمرکز کوي چې باید یو هلک ولري. حساسیتونه له همغه پیل نه یعنی شروع شوي دي او ځینې وخت زه په دې کښې میندې هم ګرمې ګڼم، ځکه دا میندې نه باید مثلا خپل اولادو ته داسې انګېزه ورکړي. ګوره په ډېری مواردو کښې میندې هم دې موضوعاتو ته لمن وهي، مثلا هغه هلک ده داسې مه کوه، هغه کسان خپل لور همیشه کوي تهدیدوي ته وجلې تنه باید د سو کې تنه باید په داسې حال کې خپل مور هم وجلې ده
بله
همدې ځای نه مثلا موضوع را شروع کیږي چې ایسا ایسا مثلا له همغه ماشومتوب نه مونږه نارینه ماشوم ته په ذهن کې دا ورکوو چې ته له یوې جلۍ نه برتره یې، ته د تا مقام ستا شخصیت ستا موقف په کورنۍ کې تر یوې جلۍ لوړ ده، او هغه هم همیشه له همدغې نه سو استفاده کوي او همیشه له همدې ذهن له همدې ایډیا سره غټیږي او تل د جلیانو یا د ښځینهو په وړاندې له تاوتریخوالي نه کار اخلي. دا ستونزه یوازې په کلیو بانډو کې نه، په ښارو کې هم مونږ شاهدانی او د لهغه ماشومتوب نه مثلا دا انګیزه دوی ته ورکول کیږي او دوی د موږ لپاره همیشه ځان تر انجونو پیاوړي کړي.
بله، کله چې انجلۍ نړۍ ته راشي لغه وروس نام ځینې قویدات په دې باندې وځ کیږي، مثلا مجلس کې نه پریږدي چې کینی وای ته انجلۍ، په ډیر وړ کې سندې ته ټکرای ور پسر کوي، په عامه خبره ستر کوي چې ته باید کور کې اوسې، باید غږ دې پورته نشي ځکه انجلۍ. په دې اکل څه وایې؟
دا ټول زموږ هغه غلط افکار دي، هغه غلط ایدیاوی دی، هر غلط مفکوری دی. سلام ماشون توب نمونگا پا کور که ده ترویجوو ده رایج کوو ده مثلا همه غصه انگیزه ورکوو کنی هغه ماشون ذهن پاک ده، کنارینه ده که خزینه ده، ده هغه ذهن پاک ده، هغه پا ده موضوعات مپویگی ده مون غطانیو سرغت ده انگیزه ورکوو، همه غده چه مونگا ده لامغ انگیزه سر را غطوو. ده جلی حق ده ده او ده حلق حق ده ده، جلی باید همیشه خاموش و سی جلی حق نلری زغرق خپل چت کې. زه په ډیره موارد کې په ډیره ځایو کې ما لیدلې دي چې ډیره انجونې د دې موضوعات قرباني شوي دي، یعنی دوی د خپل ژوند په اړه مثلا تصمیم نسی نیولای او کورنۍ ته ډیره په دې کې تصمیم نیسي ځکه هغوی ته د صلاحیت نه ورکول کیږي. سره له دې څنګه شکر الحمدلله مسلمان یو، او هغه اسلامي موضوعات هم بیا دلته مثلا په ځینو مواردو کې مونږ په نظر کې نه نیسو، بیا هلته مونگا فرهنگ کلتور دود دستور کلچر تا مراجعه کو، به هغه نه بیا استفاده کو. خو په هر شکل سره مونگا قوارو چه خیزه لحق ماشوم توب نمنزوی کو او لحق ماشوم توب ندیده به جون دایره ورتنگ کو او دیده ذهن پامر شکل سره ایار کو چه بلا ورس هغه هم مور کیگی، به هغه هم پامده انگیزه بانده چه مور دخ کرده روزه لیده انده انگیزه ور کرده، هغه هم بیاراتون که که هم دغس انگیزه لری او ده زوی او ده لور ترمنز متفاوت چلند
تر سره کوي. بله، کله چې بیا دی واده مرحله تر رسیدي، کله خواستګار راجمل الدین پښتنه نه کیږي چې آیا دا نفر چې راځي دا ته غواړي نه غواړي، دا غلط هم دی ته دی او جنس په سترګه باندې قتل کیږي، البته د خلکو په خبره. دلته بیا څنګه ده؟
بله، نو ویل چې ډېر مواردو کې خزینه تصمیم دي نه لري له دوی نه مثلا پښتنه نه کوي، په داسې حال کې چې له نګاه د شریعت نه هم کومګو وایو، په شریعت کې هم ویل سوي دي چې تاسو باید له خپل لور نه پوښتنه وکړئ چې آیا هغه راضي ده که نه ده، ځکه تاسو نه یاستئ چې له طرف مقابل سره ژوند کوي، بلکې ستاسو لور ده چې له طرف مقابل سره ژوند کوي. نو د هغې نظر شرط ده چې باید پوښتنه وسي. خو بیا دلته مونږ شریعت بیا نه منو، بیا دلته مونږ هغه خپل پښتني دود دستور کلچر ته مراجعه کوو او وایو چې نه، دا زمونږ فرهنګ نه ده، دا زمونږ دود نه ده، دا زمونږ کلچر نه ده، مونږ که دسه یو څه وکړو نو مونږ پورې خلک خاندي، مونږ پورې ولس خاندي. زما ډېرې ملګري دي چې د دې موضوعاتو قرباني شوي دي. زه هره ورځ وایم که چېرې تا په سر کې خپل غږ اوچت کړی وای چې زه دغه سړی نه غواړم، نه غواړم څه ژوند وکړم، نن به نه ستا ژوند خرابه وه او نه به دغه سړی ژوند خرابه وه، ځکه دوی دواړه قرباني کېږي. یوازې دلته اوس نجونه قرباني کېږي نه، هلک هم قرباني کېږي.
په یو شمېر کورنیو کې چې بیا کله ودیږي، حتی د خسر په کور کې سدا انګورمي دومره اجازه نه لري چې هغه ډوډۍ چې کومه دی تیاره کړي راسي په دسترخوان کښېني په شریکې له نورو سره وخوري. څوک پوښتنه هم نه کوي تا څه خوړلي که دې نه دي خوړلي. دلته بیا څومره بد تاثیر په کورني چاپېریال باندې لري؟
په کلي او بانډو کښې ما ویل بیا تر ډېره دا رواجونه ډېری بیا په ښارو کښې خوله تر یوه حده حل شوې ده. خو بیا هم که مونږ پښتني کورنیو ته مراجعه وکړو، پښتني کورنۍ بیا ته نه یوازې په کلي او بانډو کښې دا ستونزې لري، بلکې په ښارونو که هم دا ستونزې دا مشکلات لري چې ورځ تر بلې نورې ستونزې نور مشکلات دا موضوعات راضیږوي. دا هغه څه دي چې همیشه باید یوه ښځه قرباني شي، دا هغه څه دي چې همیشه یوه ښځه باید باید د جنس په توګه استفاده سي او له هغې نه کار واخیستل سي. دا هغه څه دي چې له یوې ښځې نه د یوه ماشین په صفت استفاده کېږي، نه د یوه انسان په صفت، نه د یوه بشر په صفت. په داسې حال کې چې خدای جل جلاله انسان ته اشرف المخلوقات خطاب کړی ده، خو بیا هم مونږ کله شرعي لحاظ وګورو دا موضوعات نه منو، بیا راځو خپل دود دستور ته له هغې نه بیا استفاده کوو. مونږ دو ځلې قربان سوي، یو ځلې مثلا هغه موضوع څه د حساب شریعت مونږ ته راکړي زمونږ کورنۍ نه راکوي، یو ځلې بل هم زمونږ هغه دود و دستور څه ده بیا هم زمونږ کورنۍ په دې کې مانع ایجادوي او نه راکوي. خو که چېرې مونږ بیا هم هر څه مطالعه کړو، راځو دې ته چې زمونږ ناپوهي دا څرګندوي، زمونږ عدم مطالعه دا څرګندوي، زمونږ کم ظرفي او کم دانشي دا څرګندوي. که مونږ مطالعه ولرو، که مونږ دانش ولرو، که مونږ پوهه ولرو، که مونږ تعلیم کړی وي، نو بیا هېڅکله د زوی او د لور ترمنځ فرق نشو کولی. زه څلور ماشومان لرم، دوه هلکان دي او دوه نجونه دي. په سر کې زما د دوه هلکان نړۍ ته راغله، نو ما په دې باندې مېلمستیا مې جوړه کړه، ځکه دوستان هره ورځ راتلله او هره ورځ مزه یو غټه مېمانی به جوړه کړم، ټول دوستان ایزان به راوغواړم. هر څوک که مثلا تحفه لري، هر څه لري ماشوم لپاره، ده خو زمونږ ستاسو فرهنګ ده، دود ده، کنه څه ماشوم چېرته پیدا کېږي، بیا دوستان راځي د هغې مبارکۍ ته او حتما یو څه ډالۍ په صفت ورته راوړي. نو د دې لپاره ما دواړه ماشومانو ته مې شوشش ونیو، کله څه زما درېیم ماشومه لور وه، نو مونږ دومره خوشحاله وو، هم زه او هم خاوند مې دومره خوشحاله وو، دومره خوشحاله وو چې حد نسم ویلی. او یو شمېر کسانو ما ته ویلي زه څه مصروفه یې، وخت نه لرې، زه پرېږده، مه کوه دې موضوع نه تېره شه، د مېمانۍ له موضوع نه. ما ویلې نه، یو ورځ که زما لور غټه سي او دا موضوع یاده سي چې ما خپل زامنو ته مثلا داسې یو مېلمستیا نیولې وه او دې ته مې نه وه نیولې، نو ما ته به وایي چې ولې زما ګناه څه وه چې ویل د ما ته دې ولې نه نیوله. یعنې زه چې نه یومه، ما ویلې زه هېڅکله نه غواړم چې د خپل ماشوم انګېزه له همدې ماشومتوب نه ور خرابه کړم. څه مې چې غوته کړې دوی ته یې هم کومه.
له خپلو تجربو نه هغو کسانو ته چې دوی له هغه ماشومتوب نه د لور ځپل پایلوي تر هغه چې له کوره وځي په بل کور کې، بیا یو بلا ستونزې ګوري، تاسو څه وایې ورته؟ خپله د خپلې کورنۍ مو یو ډېر مثبت مثال تاسې وړاندې که، له خپلو تجربو نه بیا څه وایې د خلکو ته؟
فرشته جان، ما هوډ وکړ چې ما ویلې زه مور او پلار ته مې دومره څه کوم، دومره څه کوم چې هغه کسان چې لس زمن هم لري، کاشکې مې دا لس زمن نه درلودی، خو یوه لور مې درلودی، همداسې مې درلودی.
بله،
خپل مور و پلار ته د ژوند ټول امکانات برابر کړه، حتی تر حجه مې ولېږله.
بله،
هر څه مې ور برابر کړله، چې د اوس هم ډېری کسان مثلا د دې دا وایي چې کاش مونږ هم همداسې یوه لور درلودی.
بله،
زه ځکه ما ته لورې ډېرې بارځکه دي، ځکه جلۍ ډېره یوه لطیفه، ډېره یوه مهربانه، ډېره یوه ښکلې فرشته ده چې د خدای له خوا نه هرې کورنۍ ته، یعنې دا خدای نه ورکوي، دا یوه ډېره قیمتي تحفه ده چې د الله له خوا نه انسان ته ورکول کېږي. نو مونږ یې باید ډېر زیات قدر وکړو او همیشه د خدای شکر ادا کړو چې دومره ښکلې حاجې مو ته راکړې.
ډېره زیاته مننه. تاسو باندې سلامت اوسئ.
سلامت دی، زه مننه.
خدا سی کسان همشته چې دوی دی هلک او جلی تر منز توپیر نکوی، زکه دوی دی اسلام دی دین پاکل معلومات لري. پام دی اړه د ننګرهار ولایت یو تن اوسیدون که چې نغواری نومی پخپراوانه که یاد شی، لمونږ سره غږیږی ترې دی.
زموږ غوښتنه دا ده چې لطفاً د خپلو انجونو او د خپلو هلکانو ترمنځ توپیر مکوئ، ځکه د اسلام مقدس دین دا ویلی دی چې تاسې حقوق ورکړئ هم جنکو ته او هم هلکانو ته. نو هغه حقونه چې د اسلام مقدس دین د هلکانو او جنکیو ته ورکړی دی، هغه کافي حقونه دي. هغه داسې حقونه دي چې هم جلۍ پکې خوشحاله کیږي او هم هلک پکې خوشحاله کیږي. ولې متاسفانه چې دغسې مسایل زموږ او ستاسې په ټولنه کې نشته، او دا دغسې بدبختی او درپدری او سبب کیږي. کله چې پیو کورنۍ کې نارینه اولاد پیدا کیږي یا کله چې پیو کورنۍ کې خزینه اولاد پیدا کیږي دا هغه د خوشحالۍ د ورځې نه یا د دوی د پیدایښت د ورځې نه همدغسې یو توپیر وي. مثلا که چېرته په یو کورنۍ کې جلۍ پیدا شي نو دومره ورته خلک خوشحاله نه وي، ولې که چېرته هلک پیدا شي بیا ډیر زیات ورته خوشحالي کوي. مثلا هلک د پیدا کېدو په درېیمه یا په شپږمه ورځ باندې د شب شش په نوم باندې یو پروګرام نیسي، یو محفل نیسي چې ټول د کورنۍ خپل خپلوان پکې راټولېږي، ډیر خوشحالي کوي. مثلا سندرې پکې ویل کېږي، نور داسې ډېرې قصې پکې، ولې تر ډېره داسې کورنۍ ما خپله کتلیم دي چې حتی په دې شرمېږي چې ووایي چې زما کنې لور پیدا شوې ده. نو دا هغه مسایل دي چې د ماغه لومړیتوب نه یا د انسان د پیدایښت له ورځې نه دغسې تغیرات یا دغسې بدلونونه د انسان په ژوند کې پیدا کوي، او بالاخره دا بیا کله چې ښځینه او نارینه دواړه یعنی مطلب خزینه پیغله شي او نارینه هلک چې دی مثلا دا ځوان شي، دا بیا په هغه وخت کې ډېر زیات مشکلات پیدا کولی شي. مثلا کورنۍ تاوتریخوالی رامنځته کولی شي. په هماغه کور کې چې کله هغه جلۍ پیغله شوې وي نو هلته هم ورته په سپکه سره کتل کېږي، یا مثلا په ډېر یو عادي په ډېر یو ناچیزو مسایلو باندې مثلا جلۍ خفه کېږي، یا هغه ته هېڅ داسې یو واک نه ورکول کېږي چې هغه دې په خپله خوښه باندې واده وکړي.
درن دوستانو، په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل لاره پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211401. دا به نننۍ خپرونه تر بیا ښه چاري.
ستر کو نو محبت تلا سمسا ستا پختنا میں علاج ستا خبر میں دوا ستا خبر میں دوا او جہاں میں سفر والا اس کے لاس لارا مستا ستا پختنا میں علاج ستا خبر میں دوا ستا خبر میں دوا سمے دن سمے دنیا نہ